بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلویښتم څخه تر یوسلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیری دل وبخې مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږ مینه والو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. د سنو نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 28مه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع ثانی ل 28مه او د 2022 میلادي کال د نومبر ل 19مه نیټه سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی ورپسې درته سیمې زو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په اسرائیلو کې د سفارت لپاره نستو سره د آذربایجان جمهوریت د پارلمان د موافقې په اړه ده. له دې وروسته بیا هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه کوو. تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننۍ برخه هم درابرو او ورپسې هم په ایران کې د وروستیو بدلونونو د لړۍ نننۍ شپږمه برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې parstoday.com/psinternet اډرس هم درسره نوټ کړئ. په دغه اډرس تاسو زموږ وروستي تازه سیمه ییز او نړیوال خبرونه او نور مطلبونه هم لیدلی او اوریدلی شئ. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود و فرمایل د شرارت ټغر به ډیر زر ټول شي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمنې شورې د ایران ضد پریکړه لیک یو کرغیړن او ناکاره اقدام دی. د ازبکستان خارجه وزیر جواد تکړه افغانستان باید منځوي نشي. او د پاکستان خارجه وزیر وایي پاکستان په یو اړخیز ډول د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لایبې وړې شاندې ورسته د اسلامي انقلاب معظم لارښود د وروستي بلواو د لوبغاړو اصلي هدف د ملت میدان ته راوستل وبلل او د غرازي و فرمایل د شرارت ټغر به بې شکه لکم ځنډ ورسته پرته ډیر زر ټول شي او د ایران ملت به په لا زیات ځواک او لا تازه روحیه سره د هیواد پرمختګ په میدان کې حرکت ته دوام ورکړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای نن د اصفهان ولایت د ولس له یو شمیر پرګنو سره په کتنې کې په خپل وینا کې ټینګار وکړ دغه پیښه او جنایتونه او ورانکارۍ د خلکو او کار کسب کوونکو لپاره یو لړ مشکلات رامنځته کوي. خو د دغو شرارتونو تر شا او په ډګر کې کسان له دې ډیر سپک او بشرم دي چې اسلامي نظام ته کوم تاوان ورسوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود روښانه کړه له اسلامي جمهوري نظام سره د استکبار اصلي مشکل دا دی چې که دغه نظام په دنیا کې پرمختګ نندارې ته وړاندې کړي نو د لویدیځي نړۍ د لیبرل ډیموکراسۍ منطق به باطل شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود همداراز ټینګار وکړ د همدې لالهندې او سربدلې په دلیل امریکایانو او اروپایانو خپل درست امکانات را ډګر ته کړي. البته هیڅ نشي کولای همغه ډول چې لدې مخکې هیڅ نه دی کړی شوی او پر راتلونکي کې به هم هیڅ و نه کړی شي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود همدارس د لویدیځوالو چلول او دوکې ته په اشاره سره چې د ازادۍ او ډیموکراسۍ په نامې سره په هیوادونو کې د ولسواکۍ او ازادۍ په ضد اقدامات کوي وویل افغانستان یو څرګند او روښانه مثال دی چې امریکایانو د حکومت د ولسی نشونې په پلمه په دغه هیواد پوځي یرغل وکړ. خو لشلو شلکلنو جنایتونو لوټمار وروسته هم هغه حکومت چې د هغو په ضد یې یرغل کړی و واک ته ورسېده او دوی په بې شرمۍ سره له هېواده ووتل. د اسلامي انقلاب ستر لارښود دې ته په اشاره سره چې د ایران او استکبار په اساسي ډغرې کې په سر کې امریکا دا او اروپا د امریکا تر شا ولاړه ده وویل، د اسلامي انقلاب له بریالیتوب په وروستیو کلونو کې د امریکا درست ولسمشرانو د اوسني بې خوده ولسمشر په څیر د درستو د ایران د ولس د نجات ډنډورې وهلې دي، خو ټول د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام په مقابل کې درېدلې دي او له هر چا چې توانېدلې دي د سیونیستي رژیم او د سیمې د ځینو هیوادونو په شمول د لیونیو او په زنجیر کې د تړلو سپیو په توګه ورڅخه مرسته او کار اخیستې دي. حضرت آیت الله ولزمه سید علی خامنه‌ای له ګواښونو څخه د فرصت جوړونې توانمنۍ د یوه ایماندار ملت د طبیعت یوه برخه وبلل او دغه راز یې وویل، په مقدس دفاع کې د ایران د ولس د فرصت جوړونې مخینه سبب شوی چې همدا نن هم هر وخت دښمنان له پوځي کارډه د استفادې په فکر کې کیږي، نو متوجه دي شي چې د ایران ملت ته ماته نشي ورکولی. هماغه شان چې په کراتو یې خپلو مخالفانو او امریکایانو ته ویلي دي چې سیمې ته راتلل د تاسو په خوښه دي خو بیرته ګرځېدل نه، او د تیریو په بڼه کې به ښکیل او نابود شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت په اعلامیه کې د ایران په ایزا، اصفهان، مشهد ښارونو کې د وروستیو ترهګرو اقداماتو په محکومولو سره ټینګار شوی دی. بے شکه د ایران په څو ښارونو کې په تر ټولو ښکاره ترهګرو اقداماتو په وړاندې د تاوتریخوالو او بهرنیو بلواو دودونکو قصدن چوپتیا په ټاټوبې او سیمې کې د ترهګرې لا پیاوړتیا او د ترهګرو له لمسونې پرته بله هیڅ نتیجه نه لري. ایرنا خبری ایجانس راپور ورکړ. د ایران د خارجه وزارت په نننۍ اعلامیه کې راغلی دي، په وروستیو شپو ورځو کې د ایران شریف ملت او نړیواله ټولنه په ایزا، اصفهان او مشهد ښارونو کې د ایران د امنیت د مدافعانو او د بېګنا خارجو په ضد د بې رحمه ترهګرو د مجرمانه اقداماتو شهیدانو. په دغه اعلامیه کې دغه سپیرې ترهګرې حملې په کلکه محکومې شوي او د وطندارو د شهادت په باب د ایران ولس او غمجنو کورنیو ته تسلیت ویل شوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر له خپل عماني همڅنګ سره په خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ. د ایران په ضد پریکړه لیک په صادرولو کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمن شورا اقدام ناغړې دی او حتمن به متقابل اقدام وکړي. حسین امیر عبداللهیان او سید بدرل بوسعیدی نن په تهران کې له دوه اړخیزو خبرو اترو وروسته په خبری کانفرنس کې د داخلي او بهرنیو خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. ایرنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د ایران خارجه وزیر په دغه خبری کانفرنس کې وویل، د اټومي انرژي نړیوال اژانس د اونۍ په پای کې ناکاره اقدام کړی، په داسې حال کې چې دوه اونۍ مخکې د ایران د خارجه وزارت او د اټومي انرژي د ادارې په چارواکو مشتمل یو پلاوی یا ناته هم په سفر تللی وو او د ایران او اژانس له ځواکمنې ملګرتیا په باب یې موافقه کړې او د اژانس له مشر رافایل ګروچی سره رغنده لید کته هم کړی وو. امیر عبداللهیان وویل، سره له دې چې په یو هیډ پر داخلي چاپیریال د غیظ شیندنې او د غرض د امریکا د نن سبا د ریاکار او کرغړن سیاست په دوام او د زیاتره دباو په ایمالی دا سره د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد یو پریکړه لیک پر میز کې خود او یو ځل بیا یې له اژانس نه وړه استفاده وکړه. د ایران خارجه وزیر په دوام کې د عمان له خارجه وزیر سره اوسنیو مشورو ته په اشاره سره وویل، نن د دوه اړخیزو مناسباتو په مختلفو موضوعګانو ارزونې شوي او د دواړو هیوادونو د مشرانو کلک هوډ او اراده او موافقې د مخ په وده اقتصادي او تجارتي ملګرتیا او په شمول په مختلفو اړخونو کې چټکتیا نندارې ته وړاندې کوي. د ایران خارجه وزیر همداراز وویل، په سیمې کې د بهرنیو عسکرو شتون د سیمې له ثبات او سولې او باور ګواخ یو باوري چې بهرني عسكر نن سبا په فارس خلیج سیمه او عمان سمندر کې یو ګواخ او د غرض په سیمه کې د انرژي د امنیت لپاره یو جدي ګواخ شمیرل شوی دی. د ازبکستان خارجه وزیر ولادیمیر نوروف پروند منځنی ختیځ د هیوادونو او د اروپایي اتحادې په غونډه کې د افغانستان په منځوي کولو باندې په نیوکو سره پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې دغه هیواد د ولس د هیر نکړي او افغانستان باید منځوي نشي. د ازبکستان خارجه وزیر ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د میرمنو حقوقو او د ټول شموله حکومت جوړیدا ته د احترام په سترګه د کتو په اړه د نړیوالې ټولنې غوښتي ومني. د افغانستان په مرکزی ولایتونو کې یو شمیر غله نیول شوی دی. په دې اړه لا غزنی زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان په شمال لویدیز لور کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو له لوري د جنایي جرمونو په تړاو یو شمیر کسان نیول شوي دي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د قدیمه زاخیرو په سیمه کې څلور تنه له کور څخه د غلا پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د دې تر څنګ بیا د یاد ولایت امنیتي ځواکونو په قلیزال ولسوالۍ کې د عبدالولي په نوم له یو تن څخه یوه اندازه نشه یي توکي ترلاسه کړي چې ویل شوي دي نوموړي کس غوښتل چې نیول شوي نشه یي توکي تاجکستان هیواد ته انتقال کړي. باید ویل شي چې تر دې یوه اونۍ وړاندې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې څلورویشت تنه مجرمین د غلا، اخلاقي فساد، ناوړې استفادې او د غیر قانوني وسلې د لېږدونې په تړاو په کابل، کاپیسا، فاریاب، هرات، تخار او زابل ولایتونو کې نیول شوي وو. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکو. د پاکستان خارجه وزیر په دې خبرې په ټینګار سره چې اسلام آباد د خپلو ګټو لپاره د طالبانو له موقته حکومت سره تعامل لري وویل پاکستان به په یو اړخیز توګه د افغانستان د اوسني موقته واکمن پلاوی د په رسمیت پیژندنې لپاره اقدام ونه کړي. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړ. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری په یو خبری کانفرنس کې روښانه کړه د اسلام آباد حکومت ګروهانه نه لري په ځان لسر د طالبانو د موقته حکومت د په رسمیت پیژندنې اقدام وکړي او ترجیح ورکوي دغه بهیر په نړیوالې اجماع سره تعقیب کړي. د پاکستان خارجه وزیر په افغانستان کې سوله د پاکستان او د سیمې لپاره په حیاتي بللو سره پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ څو د یو انساني بحران د رامنځته کېدا د مخنیوي په خاطر د طالبانو سره ملګرتیا وکړي. بلاول بټو زرداری همدارس د افغانستان پر واکمن لوري هم غږ کړی څو په خپلو ژمنو په تیره بیا د انساني حقوقو او د میرمنو د حقوقو او د نجونو د زده کړو په باب د خپلو ژمنو عمل وکړي. او د سوریې د جبر قبایلو یو سپین روبی شیخ عبدالله الغربی وویل د الاسکا ولایت د ریف په السیباد کلی کې خلک د پوز په مټ وتوانېدل دغه کلی ته د امریکا د شپږو زغرګاډو د ورتلو مخه ونیسي او دوی شاتک ته اړ باسي. ځینو نورو سرچینو هم ټینګار وکړ د امریکایي پوز په اوو زغرګاډو مشتمل کاروان هڅه کوله چې القام شلی خار په شاوخوا کې الدمخیه کلی ته وارد شي خو پوځي ځواک او قبایلي ځوانانو یې په پلټون کې پوستې کې مخه ونیوله او لسیمې یې وشړل. داود دې محال خبرونه. سیاسی تبصرہ.
تهران د اسلامی جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو اوسم په اسټرالیا کې د سفارت لا پرانیستو سره د آذربایجان جمهوریت پارلمان عدم موافقې په اړه تبصره دراورو. د آذربایجان جمهوریت ملي پارلمان له سیونیست رژیم سره د اړیکو د لوړتیا او د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې په واقع تل ابیب کې د سفارت د پرانیستو پلان تصویب کړی دی. په همدې ارتباط یروشلم پوسټ سیونیستی ورځپاڼې راپور ورکړی ټاکل شوی د آذربایجان جمهوریت سفارت په داسې ځای کې چې دمګړې د الهام علی اوف د حکومت د تجارتي نمائندګۍ او ټوریزم دفترونه پکې دي او په تیرو څو میاشتو کې د جوړیدا کارونه روان دي افتتاح شي. د سیونیست رژیم لومړی وزیر یایر لاپید چې د دغې څوکۍ وروستۍ شپې ورځې تیروي د آذربایجان جمهوریت د ملي پارلمان د دغه فیصلې په هرکلی سره په یو اعلامیه کې ویلي دي د الهام الیوف حکومت د دغه رژیم یو مهم شریک او په یو اسلامي هیواد کې د يهوديانو د ډیره کېدا یو تر ټولو ستر ځای دی. د لاپیر په اعلامیه کې همدارز راغلي دي د سفارت د پرانستې لپاره د باکو د حکومت تاریخي فیصله د دواړو لورو د اړیکو ژورتیا ښیي. دغه اقدام له اسلامي هیوادونو سره د ډیپلوماټیک پیاوړي پله د رامنځته کولو لپاره د اسرائیلو د هلو ځلو نتیجه ده.
د سیونیست رژیم د لومړي وزیر د دفتر له اعلامیې او له اسلامي هیوادونو سره د اړیکو د ټینګېدا لپاره د اسرایلو پر هڅې له ټینګار سره سره په دغه حقیقت باید سترګې پټې نشي چې د الهام علیوف حکومت د اسرایلو له توکمپال رژیم سره د اړیکو د ټینګېدا لپاره له کلونو کلونو مخکې راهیسې ځان تیار کړی و. په حقیقت کې د الهام علیوف حکومت چې په آذربایجان جمهوریت کې په ولسی مرکزونو کې څه خاص تکیه نه لري او ځان د نړۍ د سلطګرو حکومتونو په تیره بیا د اسرایلو د توکمپال رژیم عامل ګڼي، له اسرایلو سره د اړیکو د عادي کولو لپاره یې شیبې ګڼلې. له اسرایلو سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د باکو د چارواکو په تیره بیا په خپله د الهام علیوف ټینګار ته په پام سره داسې ښکاري د سیونیست رژیم چارواکي اوسنی وخت د آذربایجان جمهوریت د سفارت د اعلان لپاره مناسب ګڼي او لری ښکاري چې د باکو چارواکي په دې ارتباط کوم رول ولوبول شي. په تیرو درو لسیزو کې پر باکو واکمن سیاستوالانو د اسرایلو له ماشوم وژونکي رژیم سره د خپلې سیاسي او پوځي اړیکې ټینګې کړې دي او د آذربایجان جمهوریت د ولسمشر الهام علیوف د شخصي اعتراف په اساس د خپل ضرورت وسلې له دغه رژیمه اخلي. له دې مخکې الهام علیوف په یو لړ کبرجنو څرګندونو کې ویلي و هغه څه چې له اسرایلو سره د باکو د اړیکو په باب په رسنیو کې خپریږي د هغه ویلیدونکي یخو یا واورې په څیر دي چې ورڅخه ډېرې لږې اوبه راوتلې دي او زیاتره برخه یې د اوبو لاندې واقع شوې ده. په هر حال باید وویل شي د فلسطین په نیواکي ټاټوبو کې د الهام علیوف د حکومت د سفارت د پرانیستې لپاره د اسرایلو او باکو متقابلې هڅې په داسې حال کې دي چې د آذربایجان جمهوریت مسلمانان هم غشان له دغه ماشوم وژونکي سیونیستي رژیم سره د اړیکو د ټینګولو مخالف دي. پر دغه واقعیت باید سترګې پټې نشي چې د الهام علیوف د حکومت درست خوځښتونه د هغو دستوراتو په لړ کې دي چې له سیونیست رژیمه یې ترلاسه کوي. د الهام علیوف د حکومت له چارواکو سره د اسرایلو د توکمپال رژیم د چارواکو ګروهنې او دلچسپۍ سره سره ډېرې کار پیژاندي په دې اندي چې سیونیستي چارواکي نیت لري سیمه جنگ بلواو او ناکرریو په لور وکاږي. د الهام علیوف حکومت چارواکي متوجه نه دي چې اسرایلي رژیم د جنوبي کافکاز سیمې لپاره څه دسیسې اجرا کوي. په دې منځومیان کې باید وویل شي چې هغه څه چې د سیونیستي چارواکو لپاره څه اهمیت نه لري د آذربایجان جمهوریت برخلیک دی. سیونستان نیت لري یوازې په کافکاز سیمې کې د ناکرریو په رامنځته کولو سره آذربایجان جمهوریت په یوې نوې سوریې بدل کړي. له روسیې سره د سیونیستي رژیم وروستیو نه تاوتریخ جنو حالاتو ته په پام سره دا احتمال لا جدي بریښي چې اسرایل به د آذربایجان جمهوریت له لارې د سیمې ترینګلتیاو ته د کاګلو لپاره هیڅ هڅه ونه سپموي. دا په داسې حال کې دي چې د آذربایجان جمهوریت د ولسمشر الهام علیوف حکومت سیمې ته د پردیو په تیره بیا د وحشي او تیریګر سیونیستي رژیم د پښو پل په پرانیستو سره د سیمې د ملتونو ګټې ډېرې زیاتې له خطرو سره مخامخ کړې دي. په تیرو دوو کلونو کې چې د قرهباغ د سولې تړون لاسلیک شوی دی د اسرایلو ډیپلوماټان په رسمي توګه په آذربایجان جمهوریت کې د سیونیستي تیریګر رژیم د موخو د پرمخ بیولو لپاره په لاس کې د یو اوزار په توګه د دغه اسلامي هیواد له رسندویو ګټه پورته کوي. د اسرایلو له توکمپال رژیم سره له ملګرتیا د الهام علیوف د شخصي ملاتړونو په دلیل دغه رژیم په همدا وروستیو کې توانېدلی دی پر ایران د آذربایجان جمهوریت له خاورې دبوونه زیات کړي. دا په داسې حال کې دي چې ایران او آذربایجان جمهوریت د امنیتي ملګرتیا او په لسګونو موافقې لاسلیک کړي دي. د دغو موافقو په اساس دواړه هیوادونه په کار نه دي چې د یو بل په ضد د ګواښ او مرستو په خاطر د دریمګړي په لور لاس اوږد کړي.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی. د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو په دې شیبو کې د تلپات خوشبوینو مې لړۍ لننی ووښته مطلب سره زفات می ستاسو حضور ته حاضر شویم. هله دا چې د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو په دغه لړۍ کې د مختلفو دینی او معارفو د ځانګړنو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د غوره ویناو غورچان وړاندې کیږي. په نننی برخه کې هم د انسانانو د زړه د قساوت یا سخت زړه توب او د هغه پر عملونو باندې د اغیزو په باب د ولی امر مسلمین د ویناو غورچان ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې اړه فرمایي، د قرآن کریم په زمر سوره کې راغلی دی چې سخت زړه لا قساوت ډک زړه داسې وي. په دغه آیت کې د دوی لپاره ښکاره گمراهی ذکر شوې ده. د مائده سوره بیان هم د بنی اسرائیلو په اکله فرمایي، د الهی لعنت مظهر او بیلګه د دوی د زړه قساوت او سختوالی دی چې د دوی د خپل عمل له کبله دی. فبما نقضهم میثاقهم، لا خدای تعالی سره یې خپل ژمنه یا تړون هیر کړی دی، خلاف ورزی کړی ده. دا هغه شیان دی چې په یوې مؤمنې ټولنې کې باید ورته توجه شي. په تیره بیا زموږ مسؤولانو لپاره چې هر یو په یوې برخې کې په اوژو ستر پیټی لري. د بقرې سورې په یوې برخې کې د بنی اسرائیلو په باب متعال خدای فرمایي، ستاسو زړونه له کاڼي هم لا سخت شول. پیغمبر اکرم دا د مدینې له یهودیانو سره د مجادلې په مقام کې د پروردګار له قوله بیانوي او د دوی تیر وخت ورته یادوي. دا ټول زموږ لپاره یو درس، پوهیده، عبرت او موعظه ده. باید هڅه یې وکړو. په کافی شریف کې په یوه روایت کې راغلی دی چې له متعال خدای څخه لیرې کېده د انسان لپاره تر ټولو بد آفت دی، چې انسان له خدای تعالی لیرې شي او د زړه قساوت او سختېده دغه خصوصیت لري چې انسان ورڅخه لیرې کړي. یا په یو بل روایت کې ویل شوي دی چې ما
روت سپانو تا کتنه.
دیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړي. عزیزانو، له معمول سره سم اول به د تهران ورسپانه را اخلو او بیا به که وخت و نو د کابل او د ځینو نورو بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکه کړو. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
Thank you.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، نن به لومړی اطلاعات ورځپاڼه وګورو. دوستانو، د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه په خپل لومړي مخ د حضرت آیت الله خامنائی سره د قوم د شهیدانو د کنګره غړیو د کتنې پیغام راخیستی دی او د شهیدانو د جنازې د تشیح کولو د دستورو د یو انځور په چاپولو سره د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارښود له قوله لیکلي دي: هر څوک چې د ولس سره د زړه تړاو لري، نوي نسل ته د شهیدانو پیغام منتقل کړي. دغه ورځپاڼې بیا لیکلي دي: حضرت آیت الله سید علی خامنائی د لړم د میاشتې د قوم د شهیدانو د کنګره له غړیو سره په کتنې کې د شهیدانو د یاد او خاطرې د ژوندي ساتلو پر ضرورت باندې په تاکید سره قوم خار د قیام او اقامې خار وباله، او وی پر مین هم قوم پاڅېده او هم ټول ایران یې د پاڅېدو لپاره وهڅوه. د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیه د حرم او د علمیه حوزې او د همدارنګ د قوم د خلکو چې د مبارزو په لاره کې دومره زیات شهیدان ورکولي دي، له برکاتو څخه ډک دی. معظم لارښود اسلامي انقلاب او سپېڅلې د پاپ او مودې کې او له هغه وروسته په مختلفو ازموینو کې د قوم د ولس ځلانده خدمتونو ته په اشاره سره وویل چې د شهیدانو ځانګړنې باید د هنر له لارې وښودل شي. له انقلاب مخکې او له انقلاب وروسته هر یوه ځلانده پیښه د ایران په تاریخ کې د ستوري په څیر ځلیږي. که څه هم په دغو پیښو کې یو شمېر خپله عزیزان له لاسه ورکړل او د خلکو زړونه له غمونو ډک وو، لیکن دا په تاریخ کې تل پاتې کیږي او د ایران د ولس د خودځندوالي او سرلوړۍ ښودنه کوي د ویاړ لامل ګرځي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر به یو فرمایه شهید د رښتینی ایمان د صالح یا نیک عمل او د خدای په لاره کې د جهاد مظهر دی او ملي هویت پیاوړی کوي، لکه څرنګه چې نن سبا د شهیدانو او د هغوی د پلارونو او میندو سرشیندنې د ایران د ولس د عظمت او برم لامل شوی دی. حضرت آیت الله خامنائی بیا جوته کړه: لکه څرنګه چې د سپېڅلي دفاع شهیدانو ځانونه قربان کړل څو تهران ته د دښمن د رسېدا او د ایران د ولس د یرغمل کېدا مخنیوی وکړي، د امنیت مدافعانو هم ځان د خلکو د امنیت حسین او خوندیتوب لپاره قربان کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، د هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې نن د بیلابیلو مطلبونو او خبرونو او موضوعاتو ترڅنګ د تهران د جمعې لمانځه د خطیب له قوله لیکي: نن ټول ایمان د ټول کفر په وړاندې ګرځېدلی، او امریکا، سیهونیس رژیم، فرانسه، انګلستان، کرکیچن خلکو ضد منافقین او سلطنت غواړي ډلې میدان ته راوتلي دي، او له اسلام سره کینه لري، ځکه چې که دین سره یې کینه نه درلودلی نو د روحانیت سپکاوی به یې نه کاوه او د قرآن او جماعت ته به یې اور نه اچوه. کیهان ورځپاڼه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې امریکا بن سلمان ته د خاشقچی په اړه قضایي مسؤلیت ورکړ. د امریکا د عدلیه وزارت د یوې مشورتي رایې په صادرولو سره په اسلامبول کې د ریاض د نیوکه کوونکی خبریال یا ژورنالیست خاشقچی د قتل په دوسیه کې د سعودي ولایت ته د دغه هیواد د حکومت لخوا قضایي مسؤلیت ورکړل شو، تر څو چې د بشري حقوقو په اړه د دغه مدعي هیواد ادعاګانې په یو ځای سره کمزورې، بې اعتباره او په اوبو کې لاهو شي. دغه ورځپاڼه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د امنیت د تامینولو په لاره کې شهیدان تر عنوان لاندې لیکي چې کلونه کلونه کېږي چې بلوا، ترور د ایران له اسلامي جمهوریت سره د امریکا او صهیونیست رژیم د مقابلې یو روده او طریقه پاته شوې ده، لیکن په وروستیو اونیو کې د اسلامي انقلاب دښمنانو له خپل ټول سیاسي او رسندوی وړتیاو څخه په ایران کې د ناامنۍ د راوستلو لپاره پراخې هلې ځلې پیل کړې دي.
پاکو دوستانو، اوس به د کابل د مسیر ورځپاڼې سر ټکی وګورو چې په خپل انټرنیټ پاڼې کې څه لیکلي دي. ملګري ملتونه وایي چې د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د وروستۍ حالاتو په حالاتو باره غیر رسمي غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا ډول غیر رسمي غونډې د امنیت شورا د یو دایمي غړي په هیواد په غوښتنه رابلل کیږي. سرچینې بیا زیاته کړه چې دا غونډه د روسیې په غوښتنه بلل شوې وه او موضوع یې په افغانستان کې د اقتصادي سکوت مخنیوی او د بیا رغونې پرمختګ لپاره د امکاناتو لټول و. بل خبر دا چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د افغانستان اوسنی وضعیت د دې هیواد د خلکو لپاره ستونزمن دی، خو دا حالت چې د امریکا په ګټه دی. خلیلزاد دا څرګندونې د کردستان څلورویشتم ټلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې دي. خلیلزاد زیاته کړې ده چې افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د افغانستان اوسنی وضعیت د دې هیواد د خلکو لپاره ستونزمن دی. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د جنو پر زده کړو هم ټینګار کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده د نړیوال اړیکو ثبات له نظره د افغانستان سرپرست حکومت باید د خلکو خبرې واوري او غوښتنو ته ځواب ویونکی واوسي.
عزیزانو، دا هم کلید ګروپ پروګرام دی چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایټ کې لیکي. د پاکستان د بهرنی او چارو وزیر بلاول بوټو پرون ناوخته ویلي هیواد به د اسلامي امارت یعنی طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره په یوازې سر اقدام ونه کړي. د پاکستانی رسنیو په حواله بلاول بوټو زرداری پرون دا خبره په یوه کانفرانس کې د خپل حکومت د بهرنی پالیسي د شپږمیاشتنی راپور په وړاندې کولو پر مهال کړې ده. په افغانستان کې د اسلامي امارات یعنی طالبانو د واکمنۍ 15 میاشتې پورې شوي، خو د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد هم د هغوی په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. طالبان وایي چې د رسمیت پیژندنې شرایط یې ټول پوره کړي او په خبره یې اوس یې وخت دی چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې ډول اسلامي او د اسلامي هیوادونو او د سیمې هیوادونو یې د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني او له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. یو بل خبر کې کلید ګروپ لیکي چې د بشري حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې له ترکیې د افغان پناه غوښتونکو د اجباري ایستلو د سملاسي بندېدو غوښتنه کړې ده. په دغه درې او یا مخیز راپور کې چې سرلی کې د هیڅ چا لموږ ونه پوښتل چې ولې مو افغانستان پرې خود راغلی، د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې وروسته ترکیه هم د افغان کډوالو شړل ګړندې کړي دي. دغه سازمان وایي په دې تړاو یې ترکیه چارواکو ته یو لیک استول شوی او خپلې موندنې ورسره شریک کړي دي.
خوږو دوستانو، ایشیا ټایمز خارجي ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې نړیوال د افغانانو د بشري حقوقو د سرغړونې د مخنیوي لپاره ډیر څه نه کوي، د څو چادریوالو افغان ښځو عکس خپور کړی دی. ایشیا ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي طالبان چې اوس په دوهم وار واک ته رسېدلي دي د افغانانو پر اساسي بشري حقوقو بریدونو ته دوام ورکوي. ورځپاڼې د طالبانو د مشر ملا حیبت الله خونزاده لورې د حدودو او د کیساز د جاری کېدا حکم ته اشاره کړې ده او لیکلي دي په دغه حکم کې په عام حاضر کې اعدامونه، سنګسرول او د لسونو او پښو غوڅول شامل دي. ایشیا ټایمز ورځپاڼې دا د افغانانو په تیره بیا د هغو افغانانو چې د طالبانو له لورې تعقیبي کې د بشري حقوقو د بشري سرغړونې لور ته ګام بللی دی. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو په پیل کې د نرم دریز د خپلولو ژمنه کړې وه او ویلي وو چې همهغسې ځیږ او سخت اقدامات به نه کوي چې د واک په لومړۍ دوره کې له 1989 میلادي کال څخه تر 2000 لومړۍ میلادي کال پورې کول، خو د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې د کابل له نیولو وروسته طالبان په تدریجي ډول پخواني حالت ته روان دي. ایشیا ټایم ورځپاڼې د طالبانو په اړه په دې انتقادي لیکنه کې د هغوی له لورې د رسنیو د سانسور د خبریالانو د نیولو او ګواښلو یادونه هم کړې ده.
عزیزانو، دا هم واشنگټن پوسټ ورځپاڼه ده. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه هم د طالبانو د مشر په وروستۍ حکم لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د طالبانو د حکومت د ویاند په قول وایي چې دوی شرعي قوانین اوس نه بلکې له واکه ته رسېدو وروسته په تیر څه باندې یو کال کې اجرا کړي دي.
د تهران ریډیو ډیرو عزت من اوریدونکو رسپانو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری. د ایران ورستۍ بلواوې.
ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. وو زه صادق حسین له خپلې ګرانې همکارې
فاطمې سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د ایران د اسلامي جمهوریت په پکې نظام کې د میرمنو په اړه درته یو بل پروګرام وړاندې کړم. هیله ده چې در پایه پورې د ملګرتیا فرصت هم سره ولرئ.
ډیر عزتمن اوریدونکو د جاهلیت په پړاو کې د کورنۍ اجتماعي اقتصادي سیاسي ډګرونو کې د میرمنې وضعیت ظالمانه او تورتم و. له همدې امله د اسلام یو اساسي بدلون د میرمنو د ټولنیز او انساني موقعیت او ځای اصلاح بللی شو. اسلام په اجتماعي حقوقو کې لکه د خاوند د انتخاب حق، اجتماعي او سیاسي ګډونونو کې د میرمنې مصلحت په نظر کې نیولی او که په دې زمینه کې کومو محدودیتونو ته هم قایل شوي، یوازې د دې لپاره دی چې میرمنه د اجتماعي مسایلو په ډګر کې کم تاوان وویني. میرمنې له اسلام مخکې له لومړنیو انساني حقوقو هم محرومې وې. د جاهلیت او د عربانو د جاهلیت په پړاو کې عرب باوری و چې میرمن له سړي ټیټه پنځول شوې ده او د یوه څیز حکم یې درلوده. د پلار یا خاوند شتمنۍ حسابېده. د عرب ټول تاریخ سرچینې په جاهلي پړاو کې د میرمنو د حالاتو تورتم او خواشینوونکي راپور وړاندې کوي. سړی په جاهلیت کې د کورنۍ خاوند وو او په میرمنې د ژوند حق درلوده. په جاهلیت کې میرمن د نورو انسانانو په لیکه کې نه بلل کېده، بلکې دوهمې درجې انسان بلل کېدله. میرمن د جاهلیت دوران د خلکو په جنګونو کې د نښتې لپاره د انګیزې د عامل په توګه وه. جنګیالي د خپلو میرمنو او لونو د بندې کېده له شرمه د تیښتې لپاره جنګ کاوه او دښمن هم د هغوی د بندې کولو د تمې په خاطر توره وهله. خو د اسلام په ظهور او الهي عدالت په ټینګېدا سره د میرمنو لپاره هم مادي او معنوي حقوق تعریف شول. اسلام د مساوات دین دی او د وګړو برتری یوازې په تقوا او ایمان کې بولي. اسلام د انسان د کرامت او حرمت لپاره میرمنې او سړي ترمنځ هیڅ تفاوت یا توپیر ته نه دی قائل. ځان، مال، عزت، عقیده او رای د هر انسان حرکت لري او باید د هغو حریم وساتل شي. هغه کرامت چې اسلام د انسان لپاره په نظر کې نیولی دی له دې عمله دی چې انسان په مځکه کې د خدای خلیفه دی او د دغه خلافت لپاره د سړي او د ښځې ترمنځ جنسیتي تفکیک ته نه دی قائل. په حقیقت کې دا د اسلام د حقوقي نظام له ویاړونه دي چې د میرمنو عبادي، قضایي، کورنۍ، سیاسي او اقتصادي حقوق په رسمیت پیژني او د میرمنې او مور په توګه د میرمنې د ځای په نظر کې نیولو او د هغې لپاره د مهریه او نفقې په ټاکلو سره د میرمنې اجتماعي، کورنۍ او وګړنیز حقوق ساتي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د عربو د جاهلیت په پړاو کې په میراث کې کولی قاعده دا وه چې یوازې سړی وو چې د قبیلې جنګیالي وو میراث ترلاسه کوه، او میرمنې او ماشومان له میراث څخه محرومه وو. عربان د میرمنې لپاره هیڅ انساني ځای ته قایل نه وو، او میرمنې نه یوازې له میراث څخه محرومه یې بلکې یو څیز حسابي دی، او د میراث د برخې په توګه وارث ته منتقل کېدلې. اسلام د میراث په زمینه کې انقلاب رامنځته کړ، او د دنیا لومړنی حقوقي نظام چې میرمنې ته د میراث حق ورکړ، او د جاهلیت دوران ټول ظالمانه قوانین چې د قبیلی آداب او اعتقاداتو او دودونو پر اساس منسوخ کړل.
قدرمنو اوریدونکو، د اسلام د نور په زلیدا سره او په قرآن کریم کې د نساء سورې په اووم آیت شریف کې په دغه مورید د موضوع په نازلې دا سره د میرمنې او سړي د اشتراک اصل له هغه څه چې له وفات شوي پاتې کیږي په رسمیت وپیژندل شو، او نوي حقوقي اړیکې رامنځته شوې چې پکې میرمنو هم له میراثه ګټه پورته کوله. له همدې امله خدای تعالی د نساء سورې په اووم آیت شریف کې فرمایي: د سړیو لپاره له هغه څه چې پلار، مور او خپلوان یې پرېږدي ونډه ده، او د میرمنو لپاره هم چې له پلار، مور او خپلوانو یې پاتې کیږي ونډه ده. اسلام د سړي او میرمنې د مالي خپلواکۍ اصل او له خپلو شتمنیو د میرمنو تصرف د شیعه فقه له مسلمو حقوقو بلل کیږي. د هغه په اساس میرمن په مالی او اقتصادي مسایلو کې بشپړه آزادي لري، او په خپلو مالی شتمنیو کې تصرف کولای شي له دې پرته چې د خاوند موافقت ولرلی شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، هغه ځای او رول چې اسلام په اجتماعي او سیاسي ډګر کې د میرمنو لپاره جوت کړی دی له سړیو کم نه دی. هغه ځای او رول چې اسلام په اجتماعي او سیاسي ډګر کې د میرمنو لپاره جوت کړی دی له سړیو کم نه دی. هماغه ډول چې د قرآن کریم د توبه سورې په یو اویا ایام آیت کې یو مهم اجتماعي مسؤلیت اشاره کې خدای تعالی هم سړی او هم میرمنې مخاطب کړي دي، او فرمایي: او مومن سړی او میرمنې دیو بل ملګری او مینوال دي، خان نیکو کارونو ته وربولي او له بدو کارونو یې منع کوي. د قرآن کریم د دغه آیت پر اساس میرمنې هم د سړیو په شان د سرپرستۍ، ولایت او مدیریت ستر مسؤلیت لري. له دې قبله نیکو کارونو ته وربلل او له بدو کارونو منع کول د سړیو او میرمنو دواړو دنده ده. پر دې اساس دواړه د خپلو سیاسي او اجتماعي رولونو په لوبولو سره باید په ټولنه کې هغه شندونکي شتون ولري، او د هغې د اصلاح لپاره کوشش وکړي. په اجتماعي او سیاسي ډګرونو کې د میرمنو د مشارکت د اسلامي تاریخي جړې باندې د پوهیدلو لپاره له رسول الله مبارک سره د میرمنو د بیعت مسالې ته اشاره کیدلی شي. په اسلام کې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د مشرې د منلو د هغه پر ځای د بلوا نه کولو او د هغه له حکمونو د سر غړونې نه کولو پر لابلنه بهت استفاده کیدله. لا تاریخی نظر د پیغمبر اکرم د رسالت په پړاو کې د میرمنو د بیعت لمړنۍ شتون د بیت النساء په توګه یاد شوی دی. په دغه بیعت کې میرمنو هغه هم په هغه زمانه کې چې میرمنې له خپلو لمړنیو اجتماعي او ګډانیزو حقوقو محرومه وې ډیر حیرانوونکی دی. لا رسول الله مبارک سره د میرمنو بیعت په صلح حدیبیه او فتح مکه کې وشو او په ژبنی توګه و. د غادر خان په بهیر کې هم میرمنو د اوبو په تاش کې په لاسونو کې خودل سره له حضرت امام علی علیه السلام سره بیعت وکړ.
خدای تعالی په قرآن کریم کې د سوره ممتحنه په 12 مبارک آیت کې له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره د میرمنو د بیعت په اړه چې د فتح مکه په ورځ وشو فرمایي: ای پیغمبره، که مومن میرمن راشی او له تا سره بیعت وکړي نو ورسره بیعت وکړه او هغه لپاره له خدای مغفرت وغواړه چې خدای تعالی ډیر مهربان او بخښونکی دی. په ایران کې هم د میرمنو او سړیو لپاره سیاسي مشارکت برابر او بلل شوی دی. له 1940 کال راهیسې د میرمنو د رای حق په رسمیت پیژندل شوی دی او میرمنې هم کولی شي چې د سړیو په شان د خپل هیواد په برخلیک کې ونډه ولرلی شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، جهاد هم د اسلام د سیاسي کلتور مهم عنصر دی. د اسلام تاریخ د خودنه کوي چې میرمنې له جهاد سره اړوند چارو په مهمو برخه کې شتون درلودلی شي، ځکه چې جهاد یوازې په مورچې او ډزو کې نه دی. میرمنو په تاریخ کې په جبهې کې په تدارکي برخو کې مرسته کوله، د عسکرو لپاره یې خواړه او اوبه راوړلې او د ژوبلو کسانو درملنه او پرستاري هم کوله. دا چې ویل کېږي جهاد مبارزه د میرمنې دنده نه ده، په دې معنا نه دی چې میرمنه د جهاد اجازت نه لري، بلکې جهاد د میرمنې لپاره دنده او تکلیف نه بلل کېږي. همداراز په ابتدایي جهاد کې د میرمنو شتون چې هغو پیلوونکي وو جایز نه دی، خو په دفاعي جنګونو کې چې مسلمانان د جنگ پیلوونکي نه دي او بیا له خپل ټاټوبي د دښمن په وړاندې دفاع وکړي، میرمنې حتی د میرمنو د لښکر قومندني هم کولی شي، ځکه چې دفاع سړی او میرمنې ته نه بیل دی. هر ځای کې چې دفاع وي میرمنه د سړی په څنګ کې شتون لري.
قدرمنو اوریدونکو، په جاهلي پړاو کې د کورنۍ اجتماعي اقتصادي سیاسي ډګرونو کې د میرمنې وضعیت ظالمانه او تورتم و. له همدې امله د اسلام یو اساسي بدلون د میرمنو د اجتماعي او انساني موقعیت او ځای اصلاح بللی شو. اسلام په اجتماعي حقوقو لکه د خاوند د انتخاب حق، اجتماعي او سیاسي ګډونونو کې د میرمنې مسلحت په نظر کې نیولی دی، او که په دې زمینه کې کومو محدودیتونو ته هم قایل شوي، یوازې د دې لپاره دی چې میرمنه د اجتماعي مسایلو په ډګر کې کم تاوان وویني. د ایران په اسلامي جمهوریت کې مسلمانه میرمنې په ټولنې کې فعال شتون لري او په سترو سیاسي فیصلو کې شریکه ده. په دغه نظام کې د میرمنې انساني ځای د یوې میرمنې په توګه ساتل کیږي. په لویدیځو ټولنو کې د میرمنو په اپوټه چې له هغو د شیانو د خرڅولو او سړیو د خوند لپاره استفاده کیږي، د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لویدیځ ټولنې مرد سالاره بولي، ځکه چې باوري دی هغو له میرمنې د سړي لپاره غواړي. هغو فرمایي د لویدیزوالو د سړی سالاری یو نخه هم دادی چې میرمنه د سړی لپاره غواړي. په همدې دلیل وایي میرمنه سینګار کړی تر څو سړی خوند واخلي. دا مرد سالاری ده، دا د میرمنې آزادی نه ده، دا په حقیقت کې د سړی آزادی ده. غواړي چې سړی آزاد وي حتی د بسری التزاز لپاره، نو ځکه میرمنه د سړی په وړاندې د حجاب ختمولو سینګار او تبرج ته لمسوي.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.